السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننیو خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس دوهمه او د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 22مه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر یو جومات له خونړۍ حملې وروسته افغان حکومت وایي وسلوالو په ډیرو سیمو کې ماتې خوړلې او ځکه پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي، او د فرانسې پولیسو د مشکوکو تروریستانو هغه شبکه نیولې چې یو افغان هم د راپورونو له مخې پکې شامل دی. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. جمهوری ریاست وایي چې وسلوالو پر سپېڅلو ځایونو د حملو په وسیله د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېیمې ورځې ته وغځېده، او د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په جبهه جنگ کې ماتې خوړلې او ځکه پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په کابل کې د شیعهګانو پر یو جومات پرونۍ حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغان ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي مرتضوي زیاته کړه: موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دیرشو افراطي ډلو سره په جګړه کې ښکېل یو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهیږو. امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړه کې دې ډلو ته ماته ورکړې ده. مرتضوي زیاته کړه چې د افراطي ډلو حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل کې د شیعهګانو پر جومات حمله په کلکه وغندله. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندوی نیت پرایس پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې داسې بزدلانه حملې په افغانستان کې د فرقه یي تشدد رامنځته کولو لپاره کیږي. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. پر باقر العلوم جومات په دې حمله کې لږ تر لږه 1.5 ملکي وګړي ووژل شول او له 80 زیات ټپیان شول. له دې مخکې افغان مشرانو، ملګرو ملتونو، د افغان نړیوال سازمان او ګڼو نورو ټولنو هم دا حمله غندلې وه. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېیمې ورځې ته وغځېده. راپورونه وایي بیګا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې وې. د نورستان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل چې 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې. له دې مخکې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د جګړې سیمه د دواب ولسوالۍ له مرکزه لرې ده. د افغانستان دولتي خبری آژانس باختر وایي په بغلان کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. باختر د بغلان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤول زبیح الله شاجوی په حواله ویلي چې دا کسان د لوګر دی او په ډنډغوري ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله. شاجوی ویلي چې دواړو پر خپل جرم اعتراف کړی. د فرانسې پولیسو په ستراسبورګ او مارسل ښارونو کې اووه کسان د تروریستي حملو د پلان په تور نیولي چې یو پکې افغان دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کسانو څو میاشتې مخکې د حملو پر پلان کار کړی و. د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل شوي چې 15 فرانسویان او یو د مراکش وګړي دي. د فرانسې پولیسو ویلي چې د دې کسانو دسیسه یې شنډه کړې ده. په فرانسه کې سږکال 1400 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول ستیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. اوبراین پرون امنیت شورا ته څرګنده کړه چې سږکال په سوریه کې تر محاصرې لاندې خلکو شمېره دوه برابره زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په زیاتو مواردو کې د سوریې رژیم خلک محاصره کړي. اوبراین د بشار اسد پر رژیم په کلکه نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطي ځپلې، دوایي یا صحي خدمات نه لري او فشار پرې راوړل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلاخره له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره بنده کړه. عراقي ځواکونو څو ورځې مخکې د تلفر هوایي اډه هم ونیوه. د موصل په عملیاتو کې د عراق د ګرځنده پوځي ډلو قمندان ابو طه نصري پرون وویل، زموږ اصلي هدف د سوریې تلفر سیمې ته د وسلو د امکانه اکمالاتو بندول دي. د داعش له وسلوالو د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د اکتوبر په 14 نیټه پیل شوي وو. په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له کبله د وژل شویو شمیر 122 کسانو ته ورسېد. راپورونه وایي د هند په اتراپردیش ایالت کې د یکشنبې ورځې پیښه په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د هند د ریلګاډو وزیر سریش پربو پرون د دې هیواد په پارلمان کې وویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. سریش پربو د ریلګاډو او د لیکو د مسؤلیت د ادارې په اړه وویل چې یو قانوني کمیسیون یې ګمارلی چې د پیښې علت پیدا کړي او څېړنې په خپلواکې او هر اړخیز ډول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه غفلت کوونکو ته به سخته سزا ورکړل شي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو پخیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا ډیره سړه ده. په هرات کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 0 ده، ټیټه منفي لس. په مزار شریف ښار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه منفي یوه، ټیټه منفي شپږ. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه یوه، ټیټه منفي یوه، اسمان یې ځای وریځ دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي نه، اسمان ځای وریځ. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15 ده، ټیټه منفي درې، اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4، اسمان یې ځای وریځ دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12، اسمان وریځ. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی. او په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، اسمان یې ځای وریځ ښودل سوی دی.
زموږ غاغلا ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باوري چې افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په جبهي جګړه کې ماته خوړلې، نو ځکه پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزارت او مرستندوی ټولنې د ژمي د موسم په درشل کې له اړو خلکو سره مرستې ته تیاری نیسي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلونونه را روان دي.
عالي شورا هم د پنځه جوړښت ده، د ولایت په تفصیلات ده، هلته جوړښت چې اول د ستراتیژي جوړه شي، هغې نه وروسته به د ولایت تفصیلات هم جوړېږي.
د فرانسې امنیتي ځواکونو یوه ډله چې یو افغان هم پکې دی د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې پر دې سربېره نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر بقر العلوم جماعت د پرونۍ حملې په دوام ویلي چې وسلوالو په ډېرو سیمو کې ماتې خوړلې او له دې کبله پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. په پرونۍ حمله کې له دیرشو زیات ملکي وګړي ووژل شول او څه باندې 50 کسان زخمیان شول. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانانو به خپل ملاتړ جاري وساتي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپېڅلو ځایونو حملې په دې هیواد کې د بېلابېلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یوه ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوسمهال له دیرشو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دي او هغوی یې کمزوري کړي، نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپېڅلو ځایونو حملې کوي. شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. هغه باسي چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی. ټول افغانان په وژخ دا پیښه غندي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږ تر لږه 135 زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې یې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږ تر لږه له 1400 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلې او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی.
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند.
محمد محقق وای دا دشمنان د پخوا په پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي. هغوی پر عادي خلکو حمله کوي، یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکلسن په یو خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي.
رهبران شیعی خوب است که این کار
را در گذشته کردن. شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شته چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفریقه چولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاری وساتي چې بخوای کړی او هغه داده چې دغه سپیش باید محکوم کړي. په کابل کې پرونی پېښه پر روان کال کې پر شیعګانو درېمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیعګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روښنايي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږ تر لږه 80 تنه شیعګان ووژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي ووژل شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
بیرنیو پیښو ته د رسیدنې په چاره کې د دولت د وزارت او دوو نړیوالو مؤسسو ترمنځ د بیرنیو مرستو دوه تړونونه پرون لاسلیک شول. د دې وزارت موین په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه دوه نړیوالې مؤسسې به د طبیعي پیښو څخه زیانمنو کورنیو سره د اړتیا وړ توکو او موادو مرستې وکړي. سباون کاکړ له کابله په دې اړه د راپور چمتو کړی.
پیشته د رسیدنې په چارو کې د دولت د وزارت موین وای چې دغه پروژه به اکثر د افغانستان په هغو ولایتونو کې لا زیانمنو کورنۍ سره مرسته وکړي چې له طبیعي پیښ څخه زیانمن شوي دي. دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې د بیرونیو مرستو رسولو دغه پروژه به د افغانستان په اوو ولایتونو جوزجان، بلخ، بغلان، بدخشان، کندوز، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې عملي شي. ښاغلی حیدری زیاته کړه
ما خوشبختانه امروز شاهدی کمک ها و رسیدگی ها دی بخش است.
دی وایل نیک مرغه نن موږ په همدی برخه کې د مرستو او رسیدګیو شاهدان یو. دغه تړونونه چې موږ نن لاسلیک کړه د خوراکي، غیر خوراکي او د سرپناه په برخه کې د طبي پیښو له ځانمنو کورنوي سره تر سره کیږي.
برای متاثرین حوادث طبي در کشور امضا شد.
پیشته د رسیدنې په چارو کې د دولت د وزارت لخوا یاد او مؤسسو سره دغه تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په تیرو څو کلونو کې د طبیعي پیښو له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په زرګونو خلکو د ناامنیو له وجې له خپلو کورنو بې ځایه شوي چې د راپورونو له مخې په بد وضعیت کې دي او د پام وړ مرستې هم ورسره نه دي شوي. ډاکټر موسی د عمومي رئیس ټیپو لاروس په وینا چې یادې غونډې ته خبرې کولې له دغو پروژو څخه به شاوخوا 40,000 کسان ګټه پورته کړي. دی وایي موږ به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د سرپناه جوړولو، نقدي پیسو او په یو شمېر نورو برخو کې لکه د اوبو کیټونه مرسته وکړو چې له دې مرستو څخه به شاوخوا 40,000 کسان ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د نړیوال ریلیف موسسې مرستیال امان الله سرحدي وویل چې د دوی مرستې به تر ډېره په کونړ ولایت کې له کورنیو بې ځایه شو سره وي. د نوموړي په خبره د نړیوال ریلیف موسسه به یوازې په کونړ ولایت کې پښ پرسو درو اتیا په شرایطو برابر کورنیو نقدي پیسې آیوش میرنور د اړتیا وړ وسایل وویشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د د سهار 5:15 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان حکومت د کابل پر باقر العلوم جماعت د پرونی حملې په غبرګون کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو په جبهوي جنگ کې ماتې خوړلې او ځکه پر سپیڅلو ځایونو حملې کوي. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وغځېده. چارواکي وایي بیګا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دولتي خبری آژانس بختر وایي په بغلان ولایت کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. د فرانسې پولیسو په ستراسبورګ او مارسل ښارونو کې 9 کسان د تروریستي حملو د پلان جوړولو په تور نیولی دي. په دې ډله کې یو افغان هم شامل دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤل ستیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. اوبراین وایي چې اکثر خلک د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وروستیو اقداماتو په توګه له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره پرون بنده کړه. او په هند کې د یو اورګاډي د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 122 کسانو ته ورسېد. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریبا ظاهر په لنډي سره راته وایي چې د لویدیزو ورځپاڼو په پاڼو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره شوي.
یو شمیر لویدیزو رسنیو په کابل کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د برید په اړه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده تبصرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز د یو راپور په خبرولو سره لیکلي چې برید په کابل کې د یوې دوه پوړیزې ودانۍ په لومړي پوړ کې سوی چې هلته شیعه عبادت کوونکي د 40 مراسمو لپاره راټول سوي وو. 40 د اسلام د ستر پیغمبر د لمسی امام حسین د تلین په مناسبت ځنګړي مذهبي مراسم دي چې شیعه مذهب یې لمانځي. لس انجلس ټایمز په دې راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د مشر چمپا پاتل هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په کابل کې د شیعه مذهبو پر جماعت د غبریت پر ملکي وګړو یو وحشتناک او قصدي عمل دی. میرمن پاتل له افغان چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي او عملینې محاکمه کړي. چمپا پاتل زیاتوي دا د افغان حکومت دنده ده چې د شیعه مسلمانانو د خوندیتوب لپاره مؤثر اقدامات وکړي او د دغه اقلیت پر وړاندې د پخوانیو ناسمو چلندونو د عاملینو لپاره مسؤلیت ختم کړي. نیویورک ټایمز هم د همدې برید په اړه د یو راپور هغه جزئیات راخیستي چې وایي په ټوله کې په افغانستان کې د شیعه ټولنې مذهبي مراسم د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ پر مهال بند و. خو د ورځپاڼې په خبره وروسته لاغه چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې کړی سوه، شیعه ګانو تر ډیره د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره ازادي ترلاسه کړه. ګارډین ورځپاڼې دا په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې د بریدونو د لړۍ وروستۍ بېلګه بللې ده. ګارډین لیکي دا په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې د شیعهګانو په وړاندې دریم لوی برید و. د لیکوال په خبره په اکتوبر میاشت کې هم په کابل کې یو وسلوال کس پر یوه بل جماعت داسې مهال برید وکړ چې شیعه مذهبي د عاشورا مراسمو د لمانځلو لپاره پکښې راټول سوي وو. د ګارډین په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هغه سطحه فرقه یي شخړې نه وي چې د سیمې نور هیوادونه پرې اخته و، خو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د وروستیو بریدونو سره هم مهاله د شیعه مذهبو په وړاندې هم تروریستي بریدونه ترسره سوي دي. ګارډین د دوشنبه ورځې په پیښه کې د یو ټپي سوي کس په حواله لیکي چې وایي په قربانیانو کې شاید ډېر ماشومان هم وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د 2016 کال لپاره متوازنه بودیجه جوړه شوې او هیله ده چې ملي شورا یې ژر تصویب کړي. ښاغلی عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په پام سره بودیجه برابره شوي او دای ډاډه دی چې عملی کېدل به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په کتو د 1398 مریض کال لپاره متوازنه بودیجه برابر شوه او هیله مند چې د افغانستان ملي شورا به ژر تصویب کړي. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه پورزی د وزیرانو شورا په غونډه کې خبري کولې ویل د روان کال بودیجه په پوره غور او دقت سره برابر کړي او هیله لري چې د ولس استازي به د خپل مسولیت لمخې تصویب کړي. ښاغلی عبدالله ویل ډاډه ده چې د بودیجه په سمه توګه پلی کېدل به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او پرمختګ او سوکالۍ ته به زمینه مساعده کړي.
دقت بسیار زیات شوه چې بودیجه متوازن باشه.
ډیر زیات دقت وشي چې بودیجه متوازن وي او عملي کېدل او تطبیق به د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز ولري. هیله من یم چې دغه بودیجه به تصویب سي او زه یقین لرم چې د افغانستان د خلکو استازي به په دې برخه کې د خپل مسؤلیت له مخې عمل وکړي.
موارد به سایر موارد عمل خواهد
کرد. ښاغلی عبدالله ویل باوری ده چې د افغانستان د ولس استازي به د هیواد روانو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په کتو د بودیجې د تصویب په برخه کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که حکومت د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو ولسي جرګه به بودیجه تصویب نه کړي. د افغانستان ولسی جرګې تیرونی د کابینې 14 وزیران د خپل پرختي بودیجې د اویا سلنې نه مصرف لکبل استیزا کړل چې لاړلې وطنه سلبې صلاحیت شول، خو جمهور ریاست د وزیرانو د استیزا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او وی ویل چې سلبې اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي نجیبې حسینی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یوې اونۍ ډېره موده کېږي چې بودیجه ورته رسېدلې او ټاکل شوې چې د مالی وزیر سبا ته مشرانو جرګې ته راشي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د سولې عالی شورا وایي چې نوې ستراتیژي جوړه کړې او د ستراتیژي د هیواد د دې اوبخې د شورا په تشکیلاتو کې تغییراتو ته لار پرانستې ده. ټاکل شوی چې د دې تغییراتو پر اساس د سولې د عالی شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
مختلی د ولایاتو تشکیلات او د حکومت دغه عالی شورا وه د جمهور د خبر نه معطل شوي او اوس عالی شورا هم ډېر تنوع جوړه شوې ده او د ولایاتو تشکیلات به هلته جوړېږي چې اول به ستراتیژي جوړه شي. ستراتیژي انشاءالله هم ډېر ورځې کې سرته رسېدلې ده او توافق پرې شوی دی. هغې نه وروسته به د ولایاتو تشکیلات هم جوړېږي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملي کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوي دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو دا ده چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژۍ کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا و اغېزمنې شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. د دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې رانوړل شي.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د فرانسې پولیسو په شتراسبورګ او مارسل ښارونو کې اووه کسان د تروریستي حملو د پلان په تور نیولي چې یو پکې افغان دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د کسانو څو میاشتې مخکې د حملو پر پلان کار کړی و. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازانوې ویلي چې په مارسل او ستراسبورګ ښارونو کې د دې مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات دوه ورځې روان وو. نیول شوي کسان د 9 او 10 کلونو ترمنځ عمر لري. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر برنارد کازانوې پرون خبریالانو ته وویل
د توریزم زده عملیات د شنبه او یک شنبه په ورځو په مارسیل او ستراسبورګ ښارونو کې د استخباراتي خدماتو ادارې په مشرۍ او د قضایي او عدلي ادارو په هماهنګۍ ترسره شوې دي. د دې پایله کې وطنه مشکوک کسان چې د نهه ویشت او دېرشو کلونو ترمنځ عمر لري نیول شوي دي. هغوی د فرانسې، مراکش او افغانستان خلک دي. په فرانسه کې سږ کال 413 تنه د تورېستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. په اروپا کې د تورېستي حملو له زیاتېدو سره ډېرو هېوادونو د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه کړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې کسانو دسیسه یې په ښه وخت کې شنډه کړې ده.
لابوتیسمان دو ترافای د لا دی جی اس ای ا دونک پرمی د مټ
دی وایي د استخباراتو ادارې د هڅو په نتیجه کې د هغې تروریستي حملې مخنیوی وشو چې زموږ د هېواد پر ضد پلان سوی وه او دا حمله شنډه شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دانه دی ویلي چې د مارسیل او ستراسبورګ ښارونو په کومو سیمو کې د حملو پلان جوړ شوی و، خو ویلي دي چې پر دغه پلان له ډیرو میاشتو راهیسې کار روان و. په فرانسه کې فوق العاده امنیتي تدابیر اعلان شوي او د مشکوکو کسانو د موندلو یا نیولو لپاره یې صلاحیتونه هم زیات شوي دي. مشکوکو وسلوالو کسانو تیر کال په نومبر کې وسلوالي حملې وکړې چې په فرانسه کې یې لږ تر لږه 130 تنه ووژل. سږ کال د یوه بارلونکي موټر چلوونکي د فرانسې په نیز ښار کې پر خلکو موټر ور روان کړ چې 80 تنه په دې پیښه کې هم ووژل او لږ تر لږه 345 تنه زخمیان شو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي له دوو اونیو راهیسې د دې ولایت د دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو په محاصره کې دي. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که مرکزي حکومت ژر دې مسلې ته پام ونه کړي دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي وبخي. په دې اړه تفصیل واصل وسال اوروي.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د نورستان دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو مرکزي حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې امنیتي ارګانونه شر دغه مسلې ته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي او خلک به یې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي احمد الله موحد په ډېره ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی دوآب منډول د مې یک هفته است کې محاصره هستند و تبال حکومت هیڅ نه
د نورستان دوآب او منډول ولسوالی لیوي ونې رئیس د وسلوالو په محاصره کې دي او دولت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. څو ځلې دغه ولسوالی سکوت هم وکړ او په لسګونه افغان پولیسو ته پکې مرګوب له هم واوخته. په دغه سیمه کې دوکانونه او کورونه ویجاړ شول. که چیرې دغه وضعیت څخه مخنیوي ونشینو په دوآب ولسوالی کې بلدي هم خطرناک وضعیت رامنځته شي.
دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د نورستان ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې د دوآب ولسوالۍ پر مرکز ډلهیزې حملې کړې او د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له ستراتیژیکو او کلیدي ولایتونو څخه ده چې تل د شدیدو ناامنیو شاهد وي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو یوې بلې استازي پروین نورستانۍ هم ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه ونشي د افغانستان شمال او ختیځ به هم د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ شي.
د ژوند رنګونه
شینګول کمپنۍ دغه ټولې د غره اوبه روانې دي، چنو اوبه دي، د ټولنو باسري دي، ټولې په نلکیو کې راځي، ښه صفا اوبه دي. باید بنه دي د کابل اوبه به ورځ شپه ودلته په شرخي سره هغه اوبه له ترشي غونډه خوندې نه و دي، سړی باید لګېدلې.
تاسو خواته ښې دي؟
موږ خواته بېخي ښې دي.
علت یې څه هلته ښې دي؟
هلته دې ده چې د غرونو علاقه ده، سردار داود باغ نوم خو به دې اورېدلی. دغه د غرو اوبه ټولې راځي، کنه غټ غټ برمې ویلې دي. هغه په کور باندې 400-300 روپۍ میاشت راځي، هغه بمبۍ موږ ته راغلي دي. ښه اوبه یې وجود ورسره صحیح تو خپل هغه په دې غرو وبو غو دومره دي شاتي چې نو په دې غرو وبو
او وبته نه یې نيستي څومره سخته ده.
ډیره سخته ده، ټول وشکالي سي ټول تباہی ده. کنه
په کور کې تاسو وبو مثلا په کوم شیانو کې ډیره زیاتی کاروي؟
مګ ولا سب خوراکي د دې کویانو وبو خو موږ دا ونه بوټو ته ورکواله او نور خدا صرف د خوراک لپاره دي.
او ځینې کسان په اوبو کې اسراف کوي، تاسو په منطقه کې خو به نه کیږي؟
نه نه، موږ د دې کویانو د هغه نلکي اوبو خو ټول حساب ده، پیسې پر راځي، خلک کمی استعمال نه مناسب سره کوي.
که پیسې نه راتلی ډېرې مصرفولې؟
خو چې مصرفوي هغه بیا څوک غرض ورکوي هغه خبر خپله هوښیاره.
ډېره مننه خیر اوسې کاکا.
ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو لده پزل پوری خبرات رو سره ده دی خبرونه پای تراو رسیدو یوا بلا نیم ساعته خبری مجله په مخ کې ده چې جعفر احمدی با پده خبرونه که ستاسو کوربه وی داده پا ستودیو که ده. جعفر صاحب سلامونه.
تشکر، سلام به شما، سلام، صبح شما بخیر، امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوشی را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. حمله مرگبار در کابل توجه روزنامه‌های غربی را هم به خود جلب کرده. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. شورای امنیت ملی امریکا میگوید حوادث مانند حمله دیروز در کابل نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند و 142 تن رسید و نیروهای عراق با ادامه عملیات بازپسگیری موسل راه تدارکاتی داعش را از سوریه قطع کردند. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که شورشیان از اینکه شکست خوردند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
تمام مردم افغانستان به خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاری مستقیم اینا را سرکوب کردن.
در حمله دیروز که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، حداقل 30 تن جان دادند و 85 نفر دیگر هم زخم برداشتند. در این حال ایالات متحده آمریکا حمله بر مسجد شیعیان در کابل را شدیداً نکوهش کرده. نت پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا دیروز در یک خبرنامه گفت که چنین حملات بزدلانه نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم میگوید که به افغان‌ها اطمینان می‌دهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح آمیز و باثبات انجام خواهد داد. درگیری ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روزه شد. جنرال اکرام‌الدین سره قماندان امنیه نورستان بر رادیو آزادی گفت که حدود 500 شورشی به قصد سقوط دادن ولسوالی دوآب حملات را انجام دادند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
جنگجویان دارم، ما خودم آمدیم در تای لطواستم، خط در چند کیلومتری دواب موقع دارم، تافیلم نکولم پوسته ما سقوط کرده و نکولم پاکستان ما مجبور شدن.
خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. سازمان ملل متحد میگوید که شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و به حدود 1 میلیون تن رسیده است. استفن اوبراین مسئول بخش بشری سازمان ملل در شورای امنیت به روز دوشنبه گفت که این تعداد از 486 هزار تن در پارسال حالا به 974 هزار نفر افزایش یافته. به گفته او بیشتر شهروندان سوریه از سوی حکومت آن کشور در مناطقشان در محاصره بسر می برند. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات برای بازپسگیری موسل راه تدارکاتی گروه داعش را از سوریه قطع کردند. چند روز پس از گرفتن دوباره پایگاه هوایی تل عفر، اکنون راه داعش از سوریه به این مناطق عراق قطع شده. ابو نصری قماندان واحدهای سیار نظامی عراق در عملیات موسل در مورد چنین میگوید:
اهدافنا واضحه، اهداف هو قطع الامدادات.
هدف اصلی ما قطع راه اکمالات اسلحه از سوریه به تل عفر است. عملیات برای بازپسگیری شهر موسل از نزد گروه داعش در 16 اکتبر امسال آغاز شد. و شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. سورش پرابو وزیر خط ریل هند دیروز گفت که تحقیق همه جانبه در مورد این رویداد آغاز شده. کمیسیون قانونی تحقیق از سوی اداره مسئولیت خطوط ریل موظف شده تا علت اصلی این رویداد را دریابد. آقای پرابو همچنان افزود که برای کسانی که در جلوگیری از این رویداد غفلت کرده باشند، سخت‌ترین مجازات در نظر گرفته خواهد شد. پایان خبرها.
شنونده های رادیو آزادی، سلام و صبح بخیر. پیش بینی وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی بشنوید. در نخست بالای سردترین شهرهای کشور که در 12 ساعت آینده دارای هوای سرد می باشد یک نظر می اندازیم، که از آن جمله شهرهای مزار شریف و هرات با داشتن سردترین هوا در صدر قرار دارند، که هرات بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین -10، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -6، آسمان آفتابی. فیض آباد همچنان دارای هوای سرد است، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین -1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -3، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -4، آسمان قسمن ابری. کابل و قندهار امروز دارای هوای معتدل می باشد، که کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش شورشیان برای جنگ فرقه‌ای در این کشور ناکام خواهد شد.
تلاش هایی که گروه تروریستی داره منظور جنگ فرقه‌ای و مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد.
بعد دنبال رویداد مرگبار در کابل با یک رهبر شیعیان گفتگو کرده ایم.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند و اینا مردم عادی را هدف قرار میدن.
بازداشت چندین نفر در فرانسه به اتهام انجام حملات.
این اپراسیون آنتی تروریست،
عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری میشد و در هماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی قرار داشت، در جریان شب‌های شنبه و یکشنبه در شهرهای مارسل و استراسبورگ راه اندازی شد.
و در رنگ‌های زندگی امروز گفتگوی داریم با این باشنده کابل.
نم یک دخترک دارم، شوهرم دیگه زن داره کتمانی. همشریم از دولی از امون میشینیم، دیگه خور خور زادیم از شکر کمک میکنن.
چرا شوهرتان جدا زندگی میکنن؟
زن دار پت کده بود از من.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیدزی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. در این حمله که مسجد باقرالعروم در غرب کابل را هدف قرار داد، حداقل 30 غیر نظامی کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی عملا با 30 گروه شورشی در جنگ قرار دارند و شورشیان از اینکه ضعیف شدند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
گروه‌های تروریستی در جبهه‌های جنگ در ولایات مختلف شکست خوردن و تلاش هایی که گروه تروریستی داره به منظور جنگ فرقه‌ای و مذهبی در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد. تمام مردم افغانستان یک صدا این عمل محکوم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله انتحاری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در غرب کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. گروه داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده گرفته است. خبرگزاری اعماق که مربوط گروه های شورشی و افرادگراست گزارش داده که انتحار کننده در این رویداد از 16 کیلوگرم مواد منفجره استفاده کرده است. محمد محقق معاون ریاست اجرائیه با نکوهش کردن این رویداد گفت به مردم توصیه می کند که در هر جا مراقب باشند و نیروهای امنیتی به تلاشی و برقراری امنیت تلاش جدی کنند.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند، دشمن هایی که نو ظهور کرده و اینا مردم عادی را هدف قرار می دهند. یعنی اطور نیست که تنها بگن حکومت را یا نظامی ها را امنیتی ها را، اینا دشمن جان بشریت است.
قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد در کابل و همچنان سازمان عفو بین الملل این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید کشتار ده‌ها غیر نظامی در این رویداد به احساس بودن شورشیان را نشان می‌دهد. نیکولسن در اعلامیه گفته است به نمایندگی از ناتو و ماموریت حمایت قاطع به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات انجام خواهد داد. احمد ضیاء رفعت استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد می‌گوید تلاش ها برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و سنی ها در افغانستان همواره ناکام شده و این حملات تأثیر روی پیروان مذاهب در کشور نخواهد داشت. آقای رفعت همچنان پیشنهادهایی برای رهبران شیعه و سنی در افغانستان دارد.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن، در آینده هم این ادامه بدن که این عملکردهای فرقه‌گرایانه را به پای سنی های افغانستان نمیارن. از آن طرف دیگر رهبران مذهبی سنی هم بسیار خوب است در گذشته این کار را کردن، این را ادامه بدن که به محض این که چنین وضعیت پیش می آید این وضعیت را محکوم بکنن.
بار نخست نبود که یک اجتماع شیعیان در افغانستان هدف حمله قرار می گیرد. در مراسم عاشورا در ماه دسامبر سال 2011 حداقل 75 تن در نتیجه یک حمله انتحاری جان دادند. در جریان اعتراض‌های امسال جنبش روشنایی در کابل هم دو حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه حدود 80 تن از شیعیان جان دادند. در ماه اکتبر نیز در یک حمله در مراسم عاشورا در منطقه کارتسخی کابل حداقل 14 تن از شیعیان کشته شدند. حادثه دیروز سومین حمله در جریان امسال بر شیعیان در افغانستان است که مسئولیت همه را داعش پذیرفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید که تلاش ها به منظور جنگ فرقه‌ای در این کشور هرگز موفق نخواهد شد. جاوید نعیمی با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد این حمله پرسیده.
رفتاری که گروه تروریستی انجام دادن یک نوع جنگ علیه بشریت است، یک رفتار توحش همراه با توحش است و حکومت افغانستان به حیث حکومت مسئول با خانواده شهدا ابراز همدردی کرده و تمام تلاش انجام میدن تا زخمی های رویداد بهش کمک رسانی صورت بگیره. بدون شک مردم افغانستان و دولت افغانستان در برابر گروه های مختلف تروریستی قرار دارند. آنها بغیر از کشتار کدام هدف ندارند، به نام اسلام جنگ میکنند اما مساجد و مراسم دینی و مذهبی هدف قرار میدن. شورای علمای افغانستان، مردم افغانستان و تمام اخشار این رویداد محکوم کردند.
پاسخ حکومت افغانستان به شورشی ها در مورد این رویداد چی خواهد بود؟ مشخصا کدام تدابیر روی دست است؟
ما در اوقات مختلف افغانستان با این گروه های تروریستی که تعدادشان به 30 گروه میرسه با در جنگ هستن. تمام مردم افغانستان به خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیت افغانستان در نقاط مختلف در رویاری مستقیم اینا را سرکوب کردن. وقتی اینا در میدان جنگ ناتوانن وظیفتن و نمیتوانن به نیروهای امنیتی مخابره کنن، با استفاده از مرحله های امنیتی حمله به عزاداران، مساجد، حسینی ها و اجتماعات مردم ملکی حمله میکنن.
آیا چیز جزئیاتش معلوم شده جناب مرتضوی که حمله کننده چگونه خود را توانسته در امنیت نسبی که در کابل برقرار است به یک محل برسانه؟
رویداد تحت بررسی است. بدون شک وزارت داخله و سایر نهادهای امنیتی قضیه بررسی میکنه و حتما جزئیات بیشتر به اطلاع مردم افغانستان رسیده خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. حالا هم فشرده خبرهای مهم. شورای امنیت ملی امریکا میگوید حوادث مانند حمله دیروز در کابل نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. درگیری‌ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روز شد. سازمان ملل متحد میگوید که شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و به حدود 1 میلیون تن رسیده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات بازپسگیری موسل راه تدارکاتی داعش را از سوریه قطع کردند. و شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا همکارم صفی الله استانگزی نشریه های غربی در باره افغانستان را مرور کرده.
شماره از نشریه های غربی در مورد حمله بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل بحث کردند. لاس آنجلس تایمز با نشر یک مطلبی در این مورد گفته است، این حمله در منزل اولی یک ساختمان دو طبقه‌ای زمان رخ داد که شیعیان برای ادای مراسم مذهبی اربعین جمع شده بودند. اربعین مراسم خاص مذهبی است که شیعیان برای یادبود و سوگواری از شهادت امام حسین نواسه پیغمبر اسلام آن را با خواندن قرآن کریم برگزار می‌کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در این گزارش با نقل از چمپا پاتل، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل میگوید حمله بر ملکیان در این مسجد یک عمل وحشتناک و عمدی بوده است. خانم پاتل از مقامات افغان خواسته است که این حمله را به زودی بررسی کند و عاملان آن را به محاکمه بکشاند. چمپا پاتل افزوده است این وظیفه حکومت افغانستان است که برای حفاظت جان مردمان شیعه مذهب در این کشور اقدامات مؤثر را روی دست گیرد و اجازه ندهد که عاملان بدرفتاری با این اقلیت مذهبی آزاد باشند. نیویورک تایمز نیز در همین مورد بخش از یک گزارش را به نشر سپرده است و میگوید در دوران زمامداری طالبان تجلیل از مراسم مذهبی برای شیعیان منع بود و پس از فروپاشی طالبان شیعیان این آزادی را به دست آوردند. روزنامه گاردین این حمله را نمونه اخیر و تازه یک سری حملات بر اقلیت شیعه مذهب در افغانستان خوانده است. گاردین نوشته است که این حمله در چند ماه اخیر سومین حمله بزرگ بوده است که شمار زیاد را به خاک و خون کشانیده است. با گفته نویسنده این مطلب در ماه اکتبر نیز شیعیان در یکی از مساجد کابل هنگام مراسم عاشورا از سوی یک مرد مسلح مورد حمله قرار گرفتند. روزنامه گاردین می‌افزاید در حالی که در تناسب با کشورهای منطقه افغانستان درگیر زیاد اختلافات فرقه‌ای نبوده است، اما با ازدیاد حملات گروه دولت اسلامی در این کشور شیعیان نیز مورد حمله قرار گرفتند. گاردین به نقل از یک زخمی شده رویداد روز دوشنبه می‌گوید که احتمالاً تعداد زیادی از کودکان نیز شامل قربانیان باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز در کابل را یک عمل ناجوان مردانه می خواند. همکار ما در کابل نصرت پارسا با محمد محقق صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد این حمله پرسیده.
این حادثه یک حادثه بسیار اسفناک و ناجوان مردان است که از طرف گروه های تروریستی هر از گاهی در یک نقطه افغانستان واقع میشه. این اختصاصی به کدام جماعت و قوم و منطقی هم نداره، در هر جای افغانستان اینا جنایت میکنن. در کابل هم گاهی وقت این کار میشه، این مرتبه هم منطقه غرب کابل هدف قرار گرفت که در این تعداد زیادی از هموطنان و مردمی بی دفاع و ملکی به شهادت رسیدن و این حادثه کار عوامل تروریستی و تکفیری هستند که اونا هیچ حرمتی را نمیشناسند، نه خانه خدا را حرمتش میشناسند که مسجد است و نه هم خون مسلمان بر از اونا اهمیت داره. حتی کدام پیرداری برای حفاظت مجلس از طرف حکومت هم نبودن و حکومت هم خبر نداشتن که چنین مجلسی هست.
این سهلنگاری را از طرف نهاد امنیتی به خصوص پلیس کابل شما میپذیرین یا تایید میکنین؟
سهلنگاری اگر پلیس خبر میکردن و پلیس باز نمی آمد خب این سهلنگاری تلقی میشد. خب اما اونا مردم خودشان مراسم مذهبی که میگیرن در مساجد اغلبا خبر نمیکنن که مساجد
زشته ها تهدید وجود داشت بر مراسم مذهبی در غرب کابل.
بعضی مراسم کلانی که مسئولین دولتی در اونجا اشتراک میکردن بله اونا حوزه هم خبر میشدن، امنیت هم خبر میشد، مراسم جدی امنیت گرفته میشد. ولی خب مراسم عمومی که در همه جا گرفته میشه، صدها و هزاران مسجد است، اونا هیچ کدامشون حکومت خبر نمیکنن که بین شما امنیت بگیرین، چون مراسم مذهبی هستن و غیر دولتی هستن. اونا را کسی باور نمیکنه که یک جنایتکار به مردم را بکشه.
چرا بیشتر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان هدف چنین حملات قرار میگیره؟
گرچه اختصاص بیشتر عرض کردم که به شیعه ها نداره، در مساجد برادر اهل سنت هم اینا انفجار سازمان دادن. مثلا چند پیش شما در هرات دیدین که در مسجد جامع هرات زیر منبری که مولوی صاحب خداداد معروف ترین علمای افغانستان هست و زیر منبر از اونام بین گذاشتن.
با توجه به این تهدیدها شما به عنوان یکی از رهبران شیعه ها در افغانستان، گوش زده شما یا پیشنهاد شما بر مردم چی است به خاطر برگزاری مراسم مذهبی در افغانستان به ویژه یا به خصوص در کابل پایتخت افغانستان؟
توصیه ما به مردم عزیز ما است که مراقب دشمن باشن، یعنی اگر مراسم مذهبی میگیرن چه حکومت را در جریان قرار میدن چه نمیدن، باید تلاشی ها جدی باشن.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در صفحه اینترنت ما تماشا کرده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که استراتژی جدید را ترتیب می کند. این استراتژی زمینه را برای تغییر در تشکیلات این شورا فراهم می سازد. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که همکارم مقیم نایب تهیه کرده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در کنار افزایش شمار زنان در این شورا، قصد دارد یک سلسله تغییراتی را به میان آورد. حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اعلان استراتژی جدید شورای عالی صلح، حضور زنان در این شورا افزایش خواهند یافت. تغییرات جدید در شورای عالی صلح از این قرار است که تشکیلات ساخته می شود و این کار زبان عملی می گردد که استراتژی ساخته شود. گفته می شود این استراتژی تا چند روز آینده تکمیل می گردد. روی این استراتژی توافق شده و بعد از آن تشکیلات ولایتی هم ساخته می شود. شورای عالی صلح می گوید در استراتژی جدید پیشنهادهایی را عملی می نماید که در این اواخر در بحث های عمومی درباره این شورا مطرح شده اند. به گفته شورای عالی صلح در این پیشنهادها یکی هم افزایش اعضای زن در این شورا می باشد. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید استراتژی این شورا تکمیل و در ظرف یک ماه دیگر نهایی و عملی می شود.
ما کوشش کردیم که بیشتر زنان در او سهم داده شود. موضوع ری انتگریشن یا ادغام مجدد به این استراتژی جایی نداره. کمیته های ولایتی کوشش شده که خرد شود و کارا شود و نمایندگی در کمیته های ولایتی بر اساس هر ولسوالی باشد.
خانم سرابی که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود در ترتیب استراتژی جدید سعی به عمل آمده تا زنان نقش بیشتر داشته باشند. عبیبه سرابی در ادامه صحبت خود همچنان گفت در تشکیل دارالانشا اندک تنقیض به عمل آمده و اما به طور کلی کدام تغییر به میان نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای امنیتی فرانسه شماری از شهروندان افغانستان، مراکش و فرانسه را به اتهام انجام حملات در آن کشور بازداشت کردند. وزیر داخله فرانسه میگوید که عملیات برای بازداشت این افراد برای 2 روز در 2 شهر این کشور ادامه یافت. یکی از بازداشت شده ها شهروند افغانستان معرفی شده. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی ترتیب کرده.
مظنونین بازداشت شده در فرانسه از 29 تا 37 سال عمر دارند و عملیات برای بازداشت آنها در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. یکی از آنها افغان، یکیشان مراکشی و 5 تن دیگر آنها فرانسوی معرفی شدند. پلیس میگوید 2 تن در شهر مارزل و 5 تن دیگر در شهر شرقی استراسبورگ بازداشت شدند. برنارد کازانووی وزیر داخله فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد جزئیات بیشتر داد. عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری می شد و در اماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی قرار داشت در جریان شبهای شنبه و یکشنبه در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. در نتیجه 7 تن که از 29 تا 37 سال عمر دارند و شهروندان فرانسه، مراکش و افغانستان هستند بازداشت شدند. با دنبال چندین حمله مرگبار در اروپا، کشورهای مختلف در این قاره تدابیر ضد تروریسم را بیشتر ساختند. اما تا حالا در میان مظنونین کمتر نام از افغانها برده شده است. تنها در یک مورد حمله کننده در شهر ورزبورگ جرمنی در 19 جولای امسال یک شهروند افغانستان معرفی شده بود. اما سپس معلوم شد که وی اصلا پاکستانی است. وزیر داخله فرانسه دیروز گفت نیروهای امنیتی آن کشور توانستند یک حمله دیگر را به موقع خونسا سازند. تلاش اداره استخبارات توانست جلو اقدام تروریستی را که علیه سرزمین ما طرح ریزی شده بود بگیرد. بنابراین این حمله خونسا شده است. او در این مورد چیزی نگفت که مشخصاً کدام نقاط در 2 شهر فرانسه احتمالاً هدف قرار می‌گرفتند. نیروهای امنیتی در فرانسه تا هنوز در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند و صلاحیت بیشتر گرفتند تا عملیات‌های جستجو و بازداشت مظنونین را انجام دهند. در ماه نوامبر پارسال شورشیان تندرو حملات مشترک مسلحانه و انتحاری را در پاریس انجام دادند که در نتیجه 130 تن کشته شدند. پس از آن یک راننده با موتر باربری بزرگ شمار از جهانگردان را در 14 جولای امسال در شهر نیس هدف قرار داد. او با این موتر هر کی را در جاده دید زیر تایر کرد و در نتیجه این رویداد 87 تن کشته شدند و 435 تن هم زخم برداشتند.
رنگ های
زندگی.
لطف کرده خودم معرفی کنید.
اسمم نورجان، باشنده شارکون هست.
خانم خان هستم.
بله.
از زندگیتون برام قصه کنین، چطور میگذره زندگی؟
من یک دخترک دارم، شوهرم دیگه زن داره کتمون نیست. همشیم از دولی از امو میشینیم دیگه، خور زده ایم، شکر کمک میکنن.
چرا شوهرتون جدا زندگی
زن
میکنه؟
پت کرده بود از من. وقتی که آرسی کردیم خبر شدیم، باز گفتیم گذران میکنیم، چیکنیم مال نصیب قسمت. مرد که خانم داشت، اولاد داشت، ضرور نیست که دیگه خانم بگیره. هم زندگی از نو خراب میشه، هم از کس که میگیره. دیگه من نظرش نبودم، به خاطر که از ما پت کرده بود خانم خدا. دیگه من پشتش نگردم، گفتم بانش پناهش به خدا. دیگه
مصارف تا نمیده و خودت تا نخواستین چطور؟
خواستیم چند دفعه، گفتمش که مصارف ما رو بتیم. میگه نه، اگر خرج نمیگیری اما تو میایم ده خانه، یک شویجه میباشم یک شویجه. من گفتم هیچ ضرور نیست دیگه که مرا دیگه کس کمک کنه. دیگه تو بیایم تو
در خانه هم باز قبول نکرد. گفتم میرم در سازمان زنها یا جای شکایت میکنم. گفت برو هر جای که ساد شدیم من خط میتونم. دیگه ما مردم کابل هستیم، ما دوزه و جای ها نمیریم، خوش نداریم. برادرای ما گفتم میگه بشی خدا میربان سید دقصیت آدم ها نمید. در 3 سال خوید نامه ما عمل زنگ زد گفت که نه ما 1000 رو پمیتم یک شویجه میباشم یک شویجه. من گفتم هیچ من قبول ندارم. ایوارم زنگ زدم گفتم اینه تا برادر تا اینه تا با ما نخرج میتا نهیج. گفت برو دوزه کش کن. گفتم ما مردم دوزه نمیدیم. باز و هم حاضر نمیشن دیگه که بشینه کلشان یک بسته است.
شوارت نیست و چقدر مشکل برای خودت است؟
خدا مشکل خوزیات است. پیش از او کار میکردم دیگه میامد وقتای پیش نه برف پاک میکرد نه یک چوب مشکستان. دیگه دل ما هم سیاه شد. دیگه گفتم از او کار نباشه خوب است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه پس از 7 شام با وقت افغانستان روی همین موج‌ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان این برنامه.